دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیوي بجې دی. په دې خبرونه کې زپام میر ساحل درته او زلبیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د تازه رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د محل خبرونه پاکستانی چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلې دي. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لارې نن پر دریم ورځ هم تړلې ده. او اوکراینی پوځ ویلي دي چې پرونی ځواکونو د هیواد په مختلفو سیمو کې له روسي پوځیانو سره 14 نښتې کړې دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA چارواکو د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالی پر مرکزونو چاپی وهلې او د امریکایي ډالرو په ګډونی بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د FIA و چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خوولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پراتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وخی. د ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادگار کې 200 دوکانونه او بالاخانی دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو ټولنې مشر ملک مهر الهی مشال رډوی تویل د ناقانونه کاروبارونو پر ضد د حکومتي هڅو ملاتړ کوي.
د کریک ډاون حق کی مونږه دې دا پره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږه ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران ایس عمل د نشتا هغه د صرف اسوسیشن سره ایس تعلق نشتا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر 6 د کورنیو چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد اقدام امر وکړ. تر دې وروسته FIA او پولیسو د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم چاپی وهلي دي او ناقانونه مرکزونه تړلي دي. له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر پر تلا د روپۍ ارزښت لوړ شوی دی. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ له لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د تورخم لارې نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو په اړه پرمختګ نه دی شوی. په لوړ کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي. دوی د دواړو خواوو له چارواکو څخه د تورخم لارې د لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. له مسافرو پرته ګڼ مال وړونکي ګاډي هم د تورخم دواړو خواوو ته ولاړ دي. د دواړو لورو چارواکو او ویني شاهدانو ویلي دي چې د سپتمبر پر 6 طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسټ جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منی کړل نو نخته پیل شو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي نخته شاوخوا 2 ساعتونو پورې روانه و چې پکې د FC ځواک یو سرتیری ژوبل شوی او ودانیو ته لږ زیان اوښته دی. په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله مشال راډیو ته ویل چې هغه خوا ته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده خو کره شمېر یې ونه ښود. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند نن مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په موخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولې دي. د ترهګرۍ ضد عدالت پرون تر اورېدنې وروسته شاه فیصل غازی، فدا الله مسید، وسیم دوړ، جمال مالیار او فدا الله وزیر د 2 ورځو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته وسپارل او د غورځنګ مخکښ مشر او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په ګډون یې نورزاده، ولسیار، عمران او بادشاه پختین زندان ته واستول. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13 په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوی ول. د هغه پر ضد د اسلام آباد په 3 تاڼو کې د بغاوت، ترهګرۍ، لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمه دایر شوې دي چې هغه یې ردوي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل پرون مشال راډیو ته ویل چې د هغه د ضمانت لپاره د اسلام آباد په های کورټ کې غوښتنلیکونه دایر کړي دي چې پاړه د سپتمبر پر 9 اوریدنه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د ناامنۍ پر ضد او د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره سوله ییزه او له قانون سره سمه مبارزه کوي. د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونه یې پرون له روسي پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې 14 نښتې کړې دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپل ماخامنه ارزونه کې ویل دي چې اوکرایني پاوز په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شاته مول دي. په بیان کې راغلی د اوکراین دفاعي ځواکونو د میلیتوپول پر لوري خپلو تاروزی عملیاتو د دښمن تباه کولو او په پړاوونو کې د نیول شویو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. د دنیپرو پتروفسک والی سرګی الیاسک ویل دي چې تیر ماخام د هغې سیمې پر نیکولپول په هوایی بمباری کې دوه تنه ژوبل شوي دي. د ده په خبره روسیې پرون ټوله ورځ پر هغه سیمه بمباری کړې ده. تر دې مخکې د روسیې په یو بل ډرون برید کې د اسماعیل ښار د بندر بیخبینا یا انفراسټرکچر ته زیان ورسید. اوکراینی پوځ تر دې مخکې د روسیې له 3 څخه د 15 بی پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی وو. پوځ ویلی ول چې د زیاتره الوتکو هدف د اودیسا سیمه وه، خو ځنو یې د سومي شمالي برخه هم په نښه کړه. د خبرونو پای مشال رادیو ته وګیاس. موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. او اوس مرجو لومړی رپورت ته. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې یا اف ای کارکونکو او د خیبر پختونخوا پولیسو په ګډه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او د حوالی یا هونډۍ پر مرکزونو چاپې وهلې دي او په چوکي یادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانې تړلې دي. چارواکو پرونی اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر 6 د ناقانونه صرافانو پر ضد د اقدام امر وکړ. تر پیښور مخکې په 13 کې چارواکو په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د ناقانونو پیسو پر کاروباري مرکزونو چاپې وهلې دي. له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ ټیټ شوی دی، خو شنون کې وایي چې د روپۍ پیاوړتیا او امریکایي ډالر نرخ کمولو لپاره اوږدمهاله اقتصادي او مالي تګلارې عملي کول ضروري دي. د غلام غوث رپورټ.
په پیښور کې د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار او هونډۍ په ضد د اف ای ای او پولیسو لخوا شریک عملیات ترسره شوي دي او د پیښور په چوکي یادګار کې ګڼ شمېر د کرنسۍ غیر قانوني دوکانونه تړلې شوي دي. د سپتمبر په 1 نیټه فدرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف ای ای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پیښور په چوکي یادګار کې د پولیسو سره په شریکه د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کوونکو په ضد عملیات ترسره کړل. په دغه اړه د اف ای ای یو چارواکي چې نه وختل نومې سرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کولو په سر یې 200 دوکانونه وتړل او د دغه دوکانونو او بالاخانونو یې د امریکایي ډالرو په شمول نوري بهرنۍ کرنسياني په خپل ولقه کې اغیسته دي چې کړه شمیره به پر روانو سو ورځو کې د رسنیو سره شریک کړي. په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو لخوا د کرنسۍ او هونډۍ د غیر قانوني کاروبار په ضد د دې عملیاتو ستاینه شوې ده. د انجمن تاجران په نوم د سوداګرو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران هیڅ عمل نشتا، هغه د صرف اسوسیشن سره هیڅ تعلق نشتا. بالکل کریک ډاون چې کیږي نو ملک دا فائدہ ورسېدو چې نن چې کم د سمره ګورا ډالر لاندې راغو، سونا لاندې راغو، چینی ریټ پریوزی، اسې دې سلسله کې مونږه تاجرانو سره کمشنر لیول باندې خبره شوې ده او مونږه هغه ته د کریک ډاون نو مخکې یقینداني ورکړو چې مونږه کلم د غیر قانوني کاروبار او د سې ارسه چې هی مونږه د سلسله کې حکومت خپل فورس سره مکمل ولاړ یو.
د اف ای ای او پولیسو لخوا د غیر قانوني کرنسۍ د ساتلو او سمګل کولو په ضد دا ډول عملیات نه یوازې په پیښور کې روان دي، بلکې په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم په 2 کې ترسره شوي دي. په کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د ډالر د نرخ د 300 روپو نه د زیاتېدلو وروسته اوس د حکومت او ادارو د دې عملیاتو په وجه په وقتی توګه د ډالر نرخ راکم شوی، خو په اوږدمهاله توګه به د پاکستان د کرنسۍ د قوي کولو لپاره نور اقدامات هم کول وي.
چې کم تور بازار ورته موږ وایو د کرنسۍ پاغې کې چې د ډالر خریداري کیږي د هغې په وجه باندې ډالر چې دی نو هغه ریټ سیوا ډېر زیات سیوا شوی دی. عام خلک هم ډالر اهلي او هغه په کورونو کې کیږي نو د دې په وجه باندې ډالر قیمت چې کم دی هغه د هغه جینون پوزیشن نه زیات چې دینو برخته وو. وی آر سټیټ بینک هم چې دینو ایکسچینج کمپنیانو لپاره یو سرکولر پرون جاری کړی دی چې هغه ایکسچینج لپاره کم از کم سرمایه چې کم حد دی هغه 2 کروڑ وو هغه چې دی نو هغه 15 کروڑ روپے ته ورسولو، نو دې په وجه باندې دی به ډالر خرڅی نو دا خپل حد به سوا کوي، نو مطلب دا دی چې مارکیټ کې به ډالر دا هغه رسد سوا شو. نو اوورآل چې کوم د ایف آی اے دا کم کریک ڈاؤن دی یا د اسٹیٹ بینک چې کوم اقدامات دي، د دې په وجه باندې شارټ ټرم کې چې دی نو ډالر کته رالو، خو لانگ ټرم کې چې دی نو د دې ډیر زیات امپیکٹ چې دی نو هغه په هغه صورت کې راتلی شي چې بیا زموږ ایکسپورٹ سوا شي او امپورٹ بل زموږ کم شي.
بلې خوا ته 13 ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوځ د لوړپوړو قومندانانو په غونډه کې هم د هیواد د اقتصادي وضع د ښه کولو په اړه د حکومت سره د مرستې او ملاتړ خبره شوې ده. په دغه اړه د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د ختمولو لپاره به پوځ د حکومت سره بشپړه مرسته کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخته ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او ګڼ مسافر بند پاتې دي. یو شمېر افغانانو نن مشال رادیو ته ویل چې په لوړګي کې په جمعات کې شپې سبا کوي. دوی د دواړو خواو له چارواکو غواړي چې لار د ژر پرانیزي. د تورخم دواړو خواو ته ګڼ گاډي هم ولاړ دي او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته لا په سفارتي کچ د لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر هم نه دی ورکړی. د تورخم لار د سپتمبر پر 6 د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخته ورسته وتړل شو. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نخته لامل نن په دریم ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او خلاصې دوه په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو لخوا په دې لړ کې کوم رسمي بیان مخې ته راغلی. د دروازې دواړو خواو ته مسافر او ناروغان غیر پاتې دي او سختو کړاوونو سره مخ دي. په لنډ کوتل مسجد کې د رشو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده دا دروازه ورته زر خلاص کړل شي او افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شي.
نبی الله دې او تلوم په هور لالته می دوا ما وا وکړه سلور پینځش پی می وکړي چې حال مدل تل را بند و د پاسپورت ما می ټاپې ما پیر سوالي وي نیمه پورې چلاړو یو ډز وشو ډز چې وشو بس ټول رامنډي والی مونږ هم چر اوتو او غیم را اوتل بس لارې بند کړه. دلته ناس کوته می زنګ والی افغانستان ته ما ورې چې لارې بند را دلته پروت من اوس پتا نه چې ته لاړ جمعات کې موک لړې خ خدا غیر اله وکړو ډیم را وړه ار سر را وړه سار چیم را راوړو خ قدر را لاو دا غواړو چې اوس دا لار خلاص مخفل وطن ته لاړ شو. دلته نور خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي سار شو سره.
نوم اختر محمد دی د جلال آباد اوسېدونکی یم. نو به واپس رالو به دغه تلوار کې جمعات دغه کې پراته ای نو اوس ګوره چې څه کیږي. نو سخت خو د جنگ په صحنه کې موږ ولاړو چې کله جنگ شروع شلو نو دلته زنانم وي سړی مو بس هر سړی په خپل حال شو. موږ دواړو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دی لاره دی او تخلاص کی اخو مریضان دي خو مریضان چې سړی خپل کورونه ته لاړ شي.
د سپتمبر په 6 نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم دروازه کې د نخته هغه محل وشوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله. د پاکستان امنیتی ځواکونو تعمیراتي کار نه منه کړل او د سره بیا دوه طرفه ډزې پیل شوې او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده. د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو په یو بل د ډزو د پیل تورونه لګولي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې په دې نخته کې د پاکستان د اف سی ځواک یو تن جوبل شوی وو. نن د سپتمبر په 8 نیټه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړخیز تجارت معطل دی او دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د کسټم دفترونه بند پراته دي او امپورټ اکسپورټ نه کیږي. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د ډیپټی کمشنر او یا هم د اسلام آباد نه کوم معلومات نه راغلی چې د دغه دروازې خلاصې دوه لپاره په سفارتي توګه څه مذاکرات روان دي او کنه. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم دروازه کې نښتې شوې او دا دروازه په بیا بیا تړل شوې او خلاصه شوې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالې زندان ته استولي دي. د غورځنګ یو مخکښ مشر علي وزیر په ګډون هغه کسان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول او ورباندې د بغاوت ترڅنګ د لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې تورونه پوره شوي دي چې هغوی ردوي. د غورځنګ د گرفتار غړو وکیل وایي چې اسلام آباد هایکورټ ته د ضمانت غوښتنلیکونه ورکړی دي چې په اړه یې د سپتمبر پر 9مه اوریدنه کیږي. تفصیل د راشد خټک پر رپورٹ کې.
د اسلام آباد انسداد دشتګردی عدالت په 8 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فدا الله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فدا الله وزیر د شناختی پریډ نه پسته دوه ورځې د پاره د ترګرۍ ضد ادارې ته په جسمنی ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بل مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتون په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنور په سیمه کې د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه. هغه وروسته غړی ونیول شول. د غوزنګ په غړو یو مقدمه په ترنول تړه کې درشوه. بل ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تړه کې وشوه. کوم کسان چې په یو فیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کیږي. د غوزنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 8 ستمبر مشال لیدو ته ویل،
اهم او بنیادی خبره دا ده چې کله یو واقع وشي دا غي به یو اف آی آر درج کیږي. خودلته بدبختی نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ټی ایم چې دا کوم مظاهره شوی ده، د دغه وی د مظاهری دی وی واقع درې اف آی آر چې تا نه ترنول کې اول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ټی ډی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا د بارا تا نه بارکو کې درج شو. نو د وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نشي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا د رسو مقدمو کې د غورځنګ غړي په قانونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملي کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوی دي. د غورځنګ مشران او غړي د تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق ته او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزی اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافی مشال لډیو ته وویل،
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیرې امن من ټول پښتونخوا د پاره ټول پښتونو د پاره امن غواړو او دغه د پاره شکم دی منګه دغه جدوجهد کو چیرې موږ ته دی امن ملاو شي په هر حالات کې درته ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده، دا سیټر شرکې خو ان شاء الله موږ مزاحمت جاری ساتو او موږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه دغه شان ملګری لګیا دی وخت وخت احتجاجونه ملانه او وخت وخت شکم دی خپل علی عمل تیاری د خیره.
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکخ اتولجان ایډوکیټ د مشالو ډیو پښتنه داسې ځواب کړه،
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبہ کیفیت نه تیریږي. هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کړي، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکړي او د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکړي. نو داغه په ځای ریاست لګیا دی خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې داغه تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست زور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه ورته چې په 13 اگست پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړو چې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره به سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي. خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورتلارې بند کړې او د غورځنګ غړو اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
لسنیمو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
پو یو بجا،
تاندی ہیلے
پو دوانیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اتمه د لیک لوست د ورځې په توګه لمانځي چې مخه د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچ پراخول دي. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 25 لکو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د تعلیمي چارو فعالان وایي د صوبې په قبایلي سیمو کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د قبایلي ضلعو د سرکاري ښوونځیو د استادانو ټولنه وایي حکومت د ماشومانو د داخلو کمپینونه کوي خو د سکولونو د نویو ودانیو جوړولو انتظام نه کوي. د شخصي ښوونځیو ټولنه وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په کم لګښت ښوونځیو ته نه تلونکي ماشومان داخلولی شي. نگران حکومت وایي د دې پریکړه به راتلونکي منتخب چارواکي کوي. په دې اړه د منور شاه تفصیلي رپورټ اورو.
په نړۍ کې هر کال د ستمبر اتمه د خواندګۍ یا سواد ورځ نمانځل کیږي. د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسکو د 2023 کال دا ورځ د دې انوان لاندې نمانځي چې په بدلیدونکې نړۍ کې سواد ته په وده ورکولو د تلپاتې او پرامن ټولنې لپاره بنیاد جوړ کړل شي. پښتانه پوهان او سیړونکو هم له ډیر وخت راځي په دې ټینګار کوي چې د پښتنو په ټولنه کې د امن او پرمختګ لپاره د تعلیم رڼا خورول ډیر مهم دي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2023 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې ټول 20,000 سرکاري سکولونه دي چې پکې 14,000 د هلکانو او 11,000 د جنکو لپاره دي. د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري سکولونو کې د هلکانو او جنکو ټول شمیر څه د پاسه 15,000 او 16,000 دي. خو په دې صوبه کې د سکول د عمر خواوشا 25 لک ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي. د یوې غیر سرکاري ادارې کارکونکي او د تعلیمي چارو ماهر عمر اورگزی وای چې هر کال د خواندګۍ ورځ نمانځل کیږي او یو څو ورځې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو روایتي کمپاینونه چلول کیږي خو تر اوسه په دې صوبه کې د سکول د عمر لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي.
پدې کې کوم وګورو بدقسمتي سره زمونږ اهداف اند تیر کال نه څه خوشو نه دي بلکې خراب شوی دي. وګوره په خیبر پښتونخوا کې دې وخت وڅلوي خلک مشمان د سکولونو نه بهر دي او په دې وخت څلوي خلک کوم مشمانو کې لسلک مشمان د قبایلی سیمو دي. قبایلی سیمو کې کتا سو وګوره 75% جنہ کې چکمې دي اند د سکولونو نه بهر دي او چکمې جنہ کې په سکولونو کې سبق وي هغه کې 78% جنہ کې چکمې دي دا پرائمری نه بعد ډراپ اوټ شي یعنی پرائمری دا چې کمپلیټ کی پرائمری نه بعد دي ته بیا ایکسس نوی میډل سکول ته او های سکول ته دا بیا الته کې ډراپ اوټ شي او دا بیا الته کې تعلیم پری دي.
عمر اورگزی زیاتوی چې کوم ماشومان په سکولونو کې دي هغه ته هم معیاري تعلیم نه ورکول کیږي. په دې حق لا د قبایلی سکولونو د استادانو یو اتحادیه وطن پال ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو باوجود د دغه سیمو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو کمی ده او له همدغه وجې د صوبې د نورو ضلعو په سیر دلته ماشومان ته معیاري تعلیم ورکول کې ستونزې شته.
چې څنګه سونه کمې دي نو هغه په دې باندې دي چې زمونږه کله نه مرچ شي نو مخکې خو بیا مونږ ول چې را مونږ باندې وخې ورځ راشي خدای نه حالات ډیر زیات خراب دي. اقا انګريز د وختو دوه ټیچران دي هغه دوه کمرې دي او زیات تر پکې ډیمیج دي کنه نو هغه سکولونه هغه فنکشنل شوي دي چې هغه د نش برابر دي نو دې وجنه سوک نه غواړي چې زما بچی د غرمو ته ناشتي زما بچی د پنور ناشتي زما بچی ته دی وبلې نو هغه وجنه زم نه غواړم چې خپل بچی په دغه سکولونو کې زګه چا ډنګ ډوال پراته دي. دلته په سیټل کې زمون په دې ځلو کې کوم ټیچرز دي چې په هغه کې دلته په پرایمری کې د لسونه والو د شلو پورې ټیچران دي او مونږ ته وسم هغه دوه ټیچران په سکول
د مرجان علی مومند په وینا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته استادان او سہولتونه نه برابروي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د قبایلی ضلعو په سکولونو کې د نوو خونو یا کمرو جوړولو او استادانو برتی کولو لپاره اقدامات کړي وو خو دغه ستونزه لا هم په مکمله توګه نه ده حل شوې. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای چې که حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د محل د سکولونو لپاره نوې ودانۍ نشي جوړولې نو پکار ده چې له سکولونو د بهر ماشومان او په خاصه توګه د جنکو د زده کړو لپاره ارزی تنظیمات وکړل شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2021-22 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبا کې څه د پاسه 9000 شخصي تعلیمی ادارې دي چې په کې ل شپږشتو لکو او 15000 څخه زیات هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. د دغو شخصي سکولونو د یوې اتحادیه پرایویټ ایجوکیشن نتورک جنرال سیکرټری طاهر امین وای چې که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو په ډیر کم لګښت له سکولونو د بهر ماشومانو لپاره د زده کړو تنظیم کولای شي.
کوتا سوګو زموږ د 300 روپونه والا د میاشتې فیسنه تقریبا 2000 او 3000 پورې چې دا تقریبا 90% دا ادارې دي کنه د شخصي سکولونو باقی زیاد جوشی دا مختلف شکلونو کی تاسو سپورٹ کولی شئ استاد لا مونږ چونکه فیس ډیر کم دی او په هغه حساب سره سیلری ورکو نو گورنمنٹ لا پکار دی چې صدا هغه خپل مت کې هغه سدی لپاره صحیح شو کیو نو دا تنخواه په دونه هدا په لاس کې زه ته گزاره کیږي ماشومان دي کوم غریبانه ډیر سبق وایي هغه لپاره
طاهر امین زیاتوی چې حکومت له شخصي سکولونو ټیکسونه او د بجلی اضافي بلونه ناخلی نو هم ورسره د دوی کارکردګي خکې دی شي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرح زیات شي. په دې حکلمو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د نگران وزیر ډاکټر محمد قاسم جان سره د رابطې هڅه وکړې خو پکې بریالي نشو. البته د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جبال کاکا خیل په دې اړه مشال ریډیو ته دومره وویل چې نگران حکومت یوازې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وي او د خپل کار په موده کې د پخوانیو حکومتونو لخوا روانې چارې د نظر لاندې ساتي، یعنی د نوو تګلارو جوړولو واک او اختیار نه لري.
امریکا او برتانیا په ګډه د روسیې د انټرنیټي غلو د ډلې پر غړو نوي بندیزونه لګولې دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د ټریک باټ ډلې هغه غړي په نخښه کړي دي چې په تنظیمي چارو کې دخیل ول. په تازه بندیزونو کې شاوخوا 10 تنه شامل دي. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د ټریک باټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نخښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د ټریک باټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو، هغه هم د کووید-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د په نخښه کولو له کبله. بریتانوي چارواکو ویلي ټریک باټ باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه یو سلواتیا میلیون ډالر د اخازې په توګه ترلاسه کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکوونکو او کوډلیکونکو په ګډون د ټریک باټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نخښه شوی چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د ټریک باټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وايي د هکرانو د غډالې له شاوخوا لاسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وايي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باندې سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمنی کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د پلاټونو وفاقي ادارې FIA چارواکو او د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حواله پر مرکزونو چاپی وهلي دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د FIA یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وخی. دوی ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادگار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورونې چارو وزارت د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر کړی وو. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنز ترنخته ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو پاړی پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمیر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي. دوی د دواړو خواو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هوار کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالۍ زندان ته استولې دي. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. د هغو پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمې دایر شوې دي چې هغوی ردوي. د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونو یې پرون له روسیو پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې 4 نښتې کړي دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپله ماښامنۍ ارزونه کې ویلي دي چې اوکراینی پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شا تمبولې دي. او د آسیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې سبا د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخيږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې سبانه یو ورځنۍ سیالي د پیښور پر وخت ماسپخین پر 2:30 او د کابل پر 2 پیل شي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وست مشال راډوي مجلې وخت دی. نن په خبرونه کې د ملکن د ځوان شاعر دانیال حیران خبرې او شاعري اوریدل شي. نوموړی 19 کلن دی خو شاعري په خده او وای د نومیالي شاعر رحمت شاه سائل له شاعري الهام اخلي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدونکو ستړې مشه. نجیب عامر ما او تاسو ته په یو نوي غنا کې هرکلی وایم. دا اونۍ را سره له پښتونخوا نه یو تکړه زلمی دانیال حیران صاحب ملمه ده. دانیال حیران صاحب ښکلی شاعري کوي. له دوی سره به لانو راشنا شو. دانیال صاحب همدا شیبه د واتس اپ ته لارې را سره ده. دانیال ستړې مشه، په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه د ټولو نه مخکې خو ستاسو مننه کوم او د مشال ریډیو چې څومره اوریدي ټولو ته زما له طرفه سلامونه. ډیره زیاته مننه.
وعلیکم السلام. دانیال، زمونږ اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه لږ معلومات ورکړي. د زده کړو په اړه دی، د چم مالت په اړه دی، د کومو ادبي جرګو سره ناسته پاسته لارې لږ خپل تعارف ورسره وکړي.
ډیر زیاته مننه. زما نامه دانیال حیران ده او د ملکن درګه هیروشا زورمنډۍ کلی سره تعلق ساتم. او ادبی زده کړې چې کومې دي نو تقریبا دا خو د سړی کې دا صلاحیت شي نو دا پیدایشي ورته ووایو، ځکه چې مونږ پوه شوي نو هغه خپل شوق د لارې دغه میدان ته راغلی یو. نو تقریبا دغه کال 2014 خوشا دغه شان بیا ټولنو لم داسې را روان شو. کنه په اوله کې به زما رمداد پښتو د بی جرګه کوپر ملکن هغې له بتللو او وسم روانه د باغې کې دغه شان سکتر وغیرہ دغه شان پس اوهدوم پکې پاتې شوی. دغه شان اوس د سوکالو نه په پښتو د بی جرګه ملکن هغې کې هم خپل ناس تکو او دغه مشرانو نه کمې زده کړې او داغوی په امې پلونو کې پاتې کیږي. دغه مشاعرې خپل شعرونه غوی سره شریف او داغوی شاعرانو زده کړې وکړو. دغه زمونږه سفر دی ولا جاری دی.
الله دې کامیاب لره په خپل سفر کې. نو دره ته وای چې زیاتره څه لیکي تاسو؟ نثر لیکي که شعر لیکي؟
زیاتره خو جی چې اولی نه مونږ کوم لیکو نو شعر لیکو کنه. دغه شان نثر هم پکې خو هر وار څه لیکل میکل کوو. اوس زیاتره چې کوم لیکم او کوم اړخ مې دی نو هغه شاعري ده.
صحیح. او بیا د شاعرۍ په میدان کې خو ډیر صنفونه یې. تاسو په کوم یو باندې تبازمای کوئ؟
زما تبازمای خو زیاته لکه په غزل د داسې مو پکې نظمونه لیکلي دي. سندرې به مې پکې څه وخت کې لیکلې. او لکه زیاتره چې مشاعرو کې مو وایو او دغه خو بس یو لاره جوړه شوې ده. هر څوک غزل وایي بس هغه شان مونږ هم دغه غزل زیاتره لیکو او زیاتې وایو هم.
صحیح. او تاسو لکه تر اوسه به مو څومره شاعري کړې؟ څه کتاب مو چاپ کړی دی؟
نه جی کتاب خو مشران وایي چې څومره وخت تیریږي نو لکه څنګه چې په عامو خبرو کې د سړي هغه عقل پخیږي او خبرې پخیږي که نه لکه مونږ چې د خپل وړوکوالي خبرې رایادې کړو نو زیاتره ځان پسې وخاندو. دغه شان شاعري هم دغه ده خپل احساسات او دغه یو ذهن نه راوتې خبرې. نو څومره چې په مخ کې ځو نو شاته شاعري چې ده نو دا بیا سړي دغه شان ښه نه ښکاري که نه. لکه ډېر مشاعران او خو شاعران هم زیات پروین نه شته غوې دا خبره واورو کنه. او بیا مونږ له خپل عام ژوند کې هم له زده کوونکي سټوډنټان یې کنه له کتاب پړه مو څه خیال نه دراغلی. نور شاعري چې ده نو زما په خیال چې د کتاب نه به هم زیات.
صحیح. او نن سبا هو د سوشل میډیا دور دی نو زیاتره خلک چې په خوا به کتابونه چاپولم اوس نه چاپي. اوس وایي چې یاره کتاب خو 1500 تعداد کې به چاپ شو هغه به یاد چاته رسېده یا نه. خو په سوشل میډیا باندې که ته خپله شاعري خوره کې نو ډېرو خلکو ته په لنډ تنګ وخت کې رسیږي او فیډبیک هم مخې ته راځي. تاسو خپله شاعري په ټولنیزو رسنیو باندې خپروئ دانیل؟
او جی دغه شان کله کله پکې لکه کلام نیم شریکو یا څه واقعې داسې وشي د پښتنو خاوره د ډېرې مسلې پرې راځي نو د هغې مطابق چې څه شعر نیم یا غزل نظم وغیرہ یا غپ داسې شریکو کنه. او دا خبره واقعي چې کتاب واخلې اوس خو زمونږ خو دغه بدبختیم ده چې د پښتو کتاب خو زیاتره څوک داسې خاص لولي نه. چې ښه کتاب یې ولې نه خپل لوستونکي پیدا کوي خو اوس زیاتر توجه د خلکو نثري کتابونو ته ده او شاعري دغه کلاسیک او دغه زیاته خلک لولي. نو په الحال مو دغه خبره
سي دانیل ته مخ کې وای چې ته په خپل تر اوسه زده کوونکې زلمه یو ډیر لاره په مخ کې لري د تعلیم په میدان کې. نو کومه څنګه د ځان ته غوره کړې؟ د ادبیات لولې، لټریچر لولې، کنه ساينس لولې؟ او استاد تعلیمي هلې ځلې د شاعرۍ د وجه متاثر کیږي خو نه؟
زما خو چې کومه څنګه د کوم اړخت نو هغه کمپیوټر ساينس دی کنه. تقریبا په میټریک کې زما کمپیوټر ساينس او دغه شان په اف ای سي چې هم زما کمپیوټر ساينس شوی. اوس دا مهال زما د کمپیوټر ساينس دویم سیمسټر دی بی ایس په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج درګه کې. بس دغه زده کړې دي او روانې دي او ادبي زده کړې هم بس خپله مطالعه کوو او د مشرانو سره کینو په دې طریقه کوو.
نو چرته د ساينس هغه فارمولې او چرته قافیه، ردیف او سیلابونه دا دواړه په ټکر کې نه دي؟
نو خیر دا بحرونه او سیلابونه چې کله شمارو راشمارو نو لږ ډېر داسې دا میټس پکې فالو کړو کنه. او نور واقعي بس ادب چې دی نو مونږ دې ته د خپل شوق له اړخه له وجې راغلي یو کنه. او زما په خیال چې مونږ دغه سپوکنډ هم کله کله هغه ډېره مینه دی خپلې ژبې سره وکړو خپل کتابتون یا خپل ځان له مو په کور کې هم لایبرری جوړې کړي یا نو هغه د خپل شوق د وجې که نه. نو که بیا مونږ په کالج کې هغې ووایي یا ونه وایي دغه خو هغه سره په ډیګري سړې یخ دي زیات تر که نه. مطالعه زمونږ په خپل کور کې هم د هغې روان یو په کالج کې چې دی نو بس زما کمپیوټر ساینس سړخ دی او اوس مې بی ایس شروع دی.
صحیح. الله پاک ته په ټولو سانګو کې وزلاوه چې تا پکې کار کړي یا پل دی خیر پل دی بختور شه. زمونږ اوریدونکو ته سوور و دانیال حیران چې دوی ته پته ولګي چې زمونږ زلمی ډیره ښه شاعري کوي او دانیال یو لاغو زلمو څخه دی چې مشران د خپل شاعرۍ نه کړي دي متاثره کړي دي بلکې حیرانه کړي دي. نو سوور تاورې
یره جی بس کلام به وګورم تاسو ته دغه د مشال ریډیو ملګرو ته او اورم چې تاسو په اجازه چې چغرونه پریواته ټپې سندره چرته یوسي چغرونه پریواته ټپې سندره چرته یوسو په دې حالاتو کې د سړ خبرې چرته یوسو او لکه سړی چې په خپل لاس په ځان چاړه راکاږي لکه سړی چې په خپل لاس په ځان چاړه راکاږي چینار ترې چرته یوسو دا نختر چرته یوسو او اخر پسه چې مطمئن کړو ځان پسه وپایو اخر پسه چې مطمئن کړو ځان پسه وپایو چې زړونه چرته یوسو دا کنډرې چرته یوسو او څومره چې تا ته نږدې کېږم دومره ځم له ځانه څومره چې تا ته نږدې کېږم دومره ځم له ځانه د ځان تکل کې چې ځان تا نه لرې چرته یوسو او مقصد چې دانیاله وي چې هر ساعت مو په راحت او زیري دانیاله وي چې هر ساعت مو په راحت او زیري دا مازیګر چرته دا سحر چرته یوسو چې غرونه پریواته ټپې سندرې چرته یوسو په دې حالاتو کې د زړه خبرې چرته یوسو
ملګرو تاسو واورید دانیال غمه دی او دانیال یوازې تخلص حیران نه دی کې دا ظرفیت شته چې خلک حیران کی نو درته وای چې دانیال دا زلمی چې دی دوی د مشرانو سره چې کله کینی په ادبی جرګو کې نو د مشرانی لکه تشویقی کنه کله کله زړه مرته ماته
یره جی ډیر داسې پړاوونه پکې راشي چې زړونه مات هم شي یاره دا وی سووی او بیا چې انسان سوچون کې نو بس دغه پړاوونو نه سړی را تیر شو نو ستې نه جوړ شي کنه زموږ مشران به دغه شان په یو وخت کې ځوانان وو دا خبرې به تیرې شوې په ډېرو خبرو به خفه شوې نو موږ ته خو چې کمې خبرې شوې نو بس په دې قبلو چې یعنې دا زموږ د اصلاح دپاره وایي کنه ځکه په دوی ټولو دا خبرې تیرې شوې دي نو څو خبره هم مشران کوي نو بس وګي ورته د اصلاح په نظر یو
سي استاس پسیما کې خو سایل صاحب هم دیده سي نور مشران هم دي د پښتو ژبې پیاوړي شاعران الته دي لیکوالان الته دي د چا چا سره پاکستان سو ناسته پاسته کی
یاره جی په ملکان خو شي لکه مطلب سمرا ملګری مشران دي تقریبا د ټولو سره ناسته شي زمونږ چولنه شمشاد انگار صاحب دا بالکل مزاحیه شاعر زمونږ کلیوال دی دغه شان محمد طاهر صاحب چې زمونږ په سکول کې هم په کالج کې زموږ میټرک کې زمونږ د کیمستری ټیچر سایل صاحب د لسر پښتو د بي جرګل ته مونږ یو ځای لکه غوي سکتر دي نو غوي سره به ناست کېدلې بیا د سایل صاحب پس د سبحان عبد صاحب دا ټول چې کوم دي نو مونږ د یو ټولنې یو ډېرې ناستې مردوي سره امیر رزاق امیر صاحب شو دغه شان نور هم د دنیا مشران دي په ملکنډ چې اوس که زه بیل بیل نو مخلم زما په خیال چې ځینې رانه پکېریږم د ټولو سره زیاتې ناستې شوي دي او ښه مینه محبت او د شفقت په نظر یې مونږ ته کتلي
صحیح او دا راته وایي چې ستاسو په شمول ډیر ځوانانو راځي ادبی جرګو ته ځکه پخوا به زه چې به ادبی جرګو ته لاړم نو داسې مشران خلک به ناست و زلمی به ډیر کم راتلل اوس څه صورت حال
اوس خو که وګورو نو زما په خیال د شاعرانو په شمیره کې خو زما په خیال ډیر زیات اضافه هم شوې ده لکه ډیر کم عمره شاعران هم شته دي اوله خو چې به د رامداد پښتو ادبي جرګه ټولنې له به کوم وخت کې را شروع شوم نو هغه وخت کې زه ټولو نه مطلب کشر وم او لکه کشر څه چې زما نه پکې تقریبا لکه داسې د سیوا عمر هغه کشران هم نه وو کنه زه پکې بیا ډېر کشر وم اوس خو داسې را غټ شو او دغه شان د سایل صاحب دلې پښتو ادبي جرګه د هغوی سره چې څنګه کېنو څنګه چې پکې څه یم دغه شان پکې نور هم څو ځوانان شته دی راځي او خو مطمئن الته خپل ناس ته کی او خپل دکړه یا خپل شعر نیم وړاندې کوي د مشرانو په وړاندې نو خو لکه اوس زیات اضافه شوې ده په ځوانانو کې خپل ټولنو کې کینی خپل دغه تنظیمونه چلی او زده کړې هم کوي په کالج یونیورسټي کې هم دغه میدان ته راځي او خپلې دغه زده کړې روانې ساتي
او د ځوانانو ته بیا موقع ورکول کیږي چې کله تنقیدی اجلاس وي چې دویم پکې خپل نظر ښکاره کی کنه د ځوانان غلی پات کیږي، لکه په خوا به داسې ویل کېدل چې د مشرانو په مخ کې خبره نه کول پکار، تاسو ورته غوږ کېدی دا غوی نه واوري. دغه د پښتنو دود په دې ادبي محفلونو کې منزل کیږي کنه، دلته ځوانان تشویقیږي چې پاسې تاسو خپل خبره وکړي، تاسو کېدی شي په یونیورسيټي کې څه نوې خبره په د ادبیاتو په میدان کې زده کړي یا اسی مو مطالعه کړي خپل نظر ښکاره کړي.
یار جی دا خبر زما په نظر کې خوسم تقریبا شته دی کنه، لکه لند بدو پختو د بی جرګه ملکن چې سایل سیب لګی کما ایجنډا کې خو دلی شي نه دی په دا اول نه تر اخره خبرې وکي، او کو نورمال ګری په کې دی اس لګا اس دا وی سره یا په خبره متفق یا دا لګي خبرې وکي د مشرانو کې، ولکه کشرانو لکه اغوی مقور کی هم خو بس داسې د چوی دی د پښتنو څنګه چې تاسو وی چې د دوی د ستور راسې د مشران په وړاندې ډېرې خبرې نه کی، نو هم دغه شان دا چې د مشران په وړاندې بس هغه سړی کې ډېرې زده کړې کړې خو هغه خپل هم نشي کولی چې څه خبره وکړم، او نور څوک وواړي نو موقع ورکول کیږي، لکه زموږ په وړاندې هو چې څومره دغه دي کنه نو موقع ورکول کیږي.
سیو استاد خپل د ځوانانو شاعري خوښیږي که د مشرانو شاعرانو؟
نو بس دا خو زیات تر په مشرانو کې داسې راشي چې سړی خوښ کړي، ځینې پکې داسې وي چې سړی نه خوښیږي، په کشرانو کې بیا دغه شان وي، هغه د موقع موقع خبره ده کنه، زیات تر داسې کلام هم واوري چې سړی خوښ کړي، او خو لکه زموږ خو چې دلته کومه غلاره جوړه شوې ده کوم دستور دی، به دغه مشرانو د خلک ډېر قدر کړي، او د یاد ځان نه چې لږ کشر وي بس سړی ډېر ناوری آغا ناست نکیگی که نا
سی استاد خواخ شاعران سوکتی سنی نمونه را تغسته شی؟
زما د خواخ پا شاعرانو که خو لکه زمون پا کسی ما جی مونگ دی متاثرم مونگ دی دکلیم تو رحمت شاه سایل سیب پدل سبحان عبد سیب زما اقبال مومن سیب سوک چی لکه مخ که سومیاشت مخ که قید شوی و اگوی زما د خواخ شاعرانو که نا قیصر پریده سیب لکه دوی شعری زا دا فیسبوک دلارم گورم آده سی کتابم گورم دا بیا دیر پا مینه گورم، او سایل سیب چیده نو دامو بیا لکه دیر زیاد آقا مشرمو ده او پاتی کی گور سرکب ده کالج تمزونو پا درگه بازار که با داوی دکان تا پا مخ ورزو چه کی نور سر ستی وارو ستی زدکو.
او دانیال هیران سیب دخپراونی پا دی برخه که مونگ تا یو بل غزل اوراولی شه؟
او جی کوشش پا وکم تا سر با کلام شریک کما، چه هغه پزره هر سساتی خوما تا حس نوائی، هغه پزره هر سساتی خوما تا حس نوائی، دا پختنی روایت خکار دا چات حس نوائی، او پا انتظار ولاد حلق بام تا سنگ و خیجم، پا انتظار ولاد حلق بام تا سنگ و خیجم، دا خلق ما بدناموی خوتا تا حس نوائی، او د تیارو خلق بدلوی رڼا په تورو تیارو، د تیارو خلق بدلوی رڼا په تورو تیارو، چې څوک رڼا غواړي هغه رڼا ته هیڅ نه وایي، او په دې وطن کې چې څوک روغ دی نو هغه خراب دی، په دې وطن کې چې څوک روغ دی نو هغه خراب دی، دلته غل ښه سړی دی څوک هم غلا ته هیڅ نه وایي. او مقتضی چې دانیال د داسې کیفیت او مایوسۍ ښکار شوی، دانیال د داسې کیفیت او مایوسۍ ښکار شوی، دنیا که هر سوای دې دنیا ته حس نه وای. ډیر مننه.
تاسو نه مننه دانیال، ستا خو ډیره خوږه شاعری ده او پخه شاعری ده، ته فکر کې ستا دا شاعری خلکو ته رسیدلې ده کنه ده رسیدلې تر اوسه په سمه توګه؟
یره جی بس خپل ناسته چې په میپلو کې کوو، نو ټول مشران او کمزولی دي ټول مخه داد را کوي خوښۍ، داسې که په فیسبوک د خپل اکاونټ یا ای ډي نه شیر نو ملګری ښه دا درګ یعنی غوصله راله راکړي که نه، نو داسې خو د ځان په نظر کې خو سړی هېڅکله لکه اس نه وي، لکه د ملګرو دادي او ډاډي چې هغه مو حوصله پته ساتي،
داسې وي چې ګل ته د خپلې خوشبویي احساس نه وي نور خلک یې احساسوي، نو الله پاک دې لا نور وځلوه. او دانیال صاحب، او پراتلون کی وخت کې به ته څه غواړې، لکه کمپیوټر ساينس چې پورا کې نو پاغه څنګه کې به مخکې تک غواړې، که دغه د لیټریچر یا د ادبیاتو شوق چې دا به مور سره ور سره پالل غواړې؟
یاره چې دا خو زمونږ شوق دی، او د د شوق هیڅ قیمت نه یي کنه په دې هغه مونږ د ډېرو سیزونو هغه مینې چې دي هغه وژلي دي لکه مونږ که نور ځوانان وګورو هغوی به که مختلف ګیمز او ډېر زیات سرګرمۍ دی به کوي خو لکه مونږ هغې ته وخت نه ورکوو بس هم په دې کې هغه خپل تب ازمایي کوو او ښه په خوشحالۍ پکې پاتې کیږو نو زما په خیال کو مونږ تر مرګه لګیا یې کو بوډاګان اوس نو زما په خیال د دې نه به مو خلاصې نه کیږي او پاتې شوه د تعلیم نو بس د کمپیوټر ساینس دغه مخکې کوم پړاوونه راځي که نه د کمپیوټر ساینس چې کوم دی نو په هغې کې زیاتره دغه کوډنګ دی یا پروګرامنګ دی بس د هغې دغه زده کړې کوو بیا به مخکې خپل لاره ټاکو
صحیح او تاسو چې شعر لیکئ دانیال حیران صاحب څه شي نه الهام اخلئ څه شی مو دغه کوي لکه تشویقوي یا یو 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 تاثر در باندې اچي چې هغه وخت کې به دانیال قلم کاغذ راخلي یا په خپل موبایل کې په ډایری کې لیکل شروع کړي داسې څه وخت معلوم وي څه حادثه وي څه خوشحالي وي څه خفګان مو قوي کومه شیبه تاسو سندریزه کوئ
ما خو خپل ځانی داسې دی چې لکه ناس نه وي چې ودرېږ پین او کاغذ راوالو چې څه ولیکو که نه هغه آماده او عورت خو پکې شته که نه نو هغه مونږ ولیږو په زور زور شاعری کوو نو په هغه کې بیا هغه شان خونوم نه خو چې هر کله داسې ځان له مونږ خواستیم هغه د ادبي خلک داسې ځان له نو کله څنګه چې ما اوس دغه اولنۍ غزل وویل چې غرونه پرېواته ټپې سندرې چرته یو داسې مازیګر کې چکر مې وو مخامخ غر مې لیدو دړې وړې پروت وو که نه چې کوم زموږ په وړوکوالي یو شان او اوس بل شان وو چې دغه ذهن ته رالو که نه بس ټول هم دغه حالات او دغه واقعات او دا چې ګورو نو بس دغه خبرې دي چې زمونږ دلته هغه شعر ته را احساسات دي که نه چې شعرونه ترې جوړېږي او بس دغه کمه ځانځاني چې یو یا زیات تر چې د دې کم ټایم نو خو تاسو ته پته ده چې هغه سایل صاحب ویې چې نور خلک په ځان د پلستن یا کمبل راکاږي نو د ادیب او لیکوال سړی په دغه ټیم کې لري که نه دغه ټیمونه یي د ځان لوالي او د تنهایۍ چې اوس په هغې کې سړی بیا د خپل دا ادب او دا شعر وغیرې لیکي
صحیح موسیقي اورئ تاسې کوم هنرمندان ډېر اورئ
موسیقي ولې نه دا خو بس دواړه یو بل سره ټچ دي زیات تر چې اورو زما د خوښې چې دي هر وړوکي موسیقار دي خو کله کله دومره ښه کلام واورو یا کوم لایو موسیقي شي د سړی ته ډېر زیات متاثره شي نو زما خو چې خپل ځاني ډېر زیات خوښ دي بس لوهاب در صاحب شو او داسې هارون باچا صاحب هم اورو داسې نورم د دنیا کسان دي چې لکه تقریبا هر سړی په خپل خپل ځای باندې یو مقام لري د هر سړي یو خپل درجه ده په دې میدان کې نو زما په خیال چې ټول تقریبا اورو
او تاسو خوږه شاعري کوئ کوم هنرمند تر اوسه په نظر پرېوتئ ستاسو ځینې شعرونه ویلي دي که نه
او جی داسې کله کله خو پکې مخکې ویلي شوي وو تقریبا دوه درې کاله مخکې یو کلام ویلي یو دغه ویلو یو فنکار خو دا وایي چې لکه اوس زه تر دې دمه رالم نو بس هغه شاعري داسې پخوانی شان شته دنه زه داسې اوس نه خوښوم که نه چې یاره نه وي ویلي شوي نو ښه به وي نو بس دغه دته او دغه دغه دي زمونږ چې بیا مخکې ځو نو هغه شاته شاعري چې ده نو هغه داسې سړی بیا وایي چې لکه ما ولې داسې لیکلي دي
او دا دا بهیر تل روانې ګینی مثلا سړی لکه دیرش کلن شي بیا شل کلنه شاعري ورته خامخ کاری که پنځوس کلن شو بیا به دیرش کلنه شاعري ورته خامخ کاری دا ژوند سره تړلې خبرې دي ټولې که نه دانیال
یاره جی زما په خیال چې یو سړی بیا مکمل څنګه چې تاسو ته ووایي دیرش کلن یا څلوېښت کلن دغې ته ورسي نو زما په خیال چې بیا خو به ګزاره کړي که نه مونږ خو لکه اوس دا دې زما چې روان دی نو زه به نورلس کلن یم نو لکه دې نه که مونږ دوه درې او څلور کاله لرو کړو نو بیا بیخي څوارلس او پنځلس کاله پاتې کیږي نو لکه مطلب بیا وروسته چې نو سړی بیا پوه شوي که نه خو لکه هغه مونږ ډېر مشرانو نه دغه شی نه ورو چې زړه شاعري چې ده کوم دی نو هغه خوند نه راکوي او چې نوی کلام ولیکو که نه د شعر مثال د اولاد یي هغه کشرۍ خلکو ته ډېر ګران وي که نه نو دا زما په خیال چې بیا د ډېرو خلکو دا مسئله وي
دغه هنري خبر
هم خلک به خو خي زول کلام چې مرته وي خو بس خپل انسان داسې محسوسي چې مال نه ویل پکار
ما وی چې دانیل ډیره هنري خبره مو کړ چې په مور پلار باندې کشرې اولاد ګران وینم داسې د شاعر هغه تازه کلام چې وی شاعر باندې خپل خلګي نو تاسو اخیری غزل کله لیکل خپل
اخیری غزل چې کوم ما تاسو ته وینم تقریبا بدرې هفته مخکې مالی کړی دی کنه کوم تاسو چې مې دغه وې چې دا غرونه پرې واته هم دا ما اخیری کلام دی چې مالی کړی دی نه پس ته ما په خیال چې زه به یا ناس نه یم یا موقع به نه وي جوړ شوی کنه ته موږ سټوډنټان یو بس موقع ورله ګورو چېرته موقع خبرې
تاسو په کالج کې یا چرته چې تعلیم کوئ الته خو ډیر نور زلمی بم وی خی پیغلی بم وی نو تاسو د خپل شاعری په وجه باندې لکه خلک به بیا در نه غوښتنې ډیرې کوي زه دلته چې تا د شعر غوښتنه کوم نو زه داسې احساسوم زویم چې اوس ما ته ونه وایي چې ته دومره ډیر شعرونه ما نه ولې غواړې خو هغه خو ستا ملګري هغه به تا سره دومره تکلف نه کار نه اخلي نو درته وایي فرمایشونه کوي چې موږ ته څه واوره وتازه
جی بالکل اس کوم ملګری چی نو پدې هغه مونږ کې غزان غړې ادیتیا ګوري کنه هوست فیسبوک او د واتس اپ دا ور دین او پیج یې جره مونږ سره د پلانې ملګری یا شاعر دی یا دا دغه دی په هغه زموږ زیات قدروم ملګری بیا کې د نورو نه مو زیات خیال ساتي کنه او وختونه کوي کله کله داسې ویکند پیریډ یا استاز نه یې کنه یا داسې په کالج کې په بریک کې روز نو ملګری غوښتنه کوي چې رنن به ته مونږ ته خامہ خاصه وي او تا ته مونږ په مخه وایي چې څه وایي خو ته نه وایي نو بس بیا اکثر چې کینو داسې ملګرو سره نو بیا ورته وایي او غوښتنې واقعي چې ملګري ډېر زیات کوي
نو دانیل ستا ملګری تا نه غوښتنه کوي چې مونږ له خامہ خاصه واوروه که زه یو بل غوښتنه وکم د کوم بل غزل سو شعر نه درته یادیږي بیا به بس دا به اخیری غزل نور به بیا نه زورم
بس شیرونه را یاد کم چه کلو نو پلگ خنده سکی کلو نو پلگ خنده سکی لگه که تازه که چیزا سکی او سنگ با یو کیگو دا جوندون پلار سنگ با یو کیگو دا جوندون پلار مینه چه پغلاشی پغلا سکی او غگ دخپل قاتل دا باده کو غگ دخپل قاتل دا باده کو هس پی نه پوهېږم چې دا څه کېږي او شیخه اخته دواړه یو د عشق پرنس شیخه اخته دواړه یو د عشق پرنس اوس چې به د دغې ګنا څه کېږي او هسې مې شلېدلې دا ګریوان نه دی هسې مې شلېدلې دا ګریوان نه دی پوه نه یې چې ستا په دا څه کېږي او مونږ چې زوروي او زورور وي مونږ چې زوروي او زورور وي نه کېږي په داسې بلا څه کېږي او مقتده چې لکه خبره وزن د دانیال په حال لکه خبره وزن د دانیال په حال شپو کې د هجران په تنها سکی ډیر مان
تاسو نه ډیر زیات مننه دانیال هیران صاحب چې لخ خپل قیمتي وخت نه مسو شی به مونږ لرا کړل ډیر زیات ممنون یو تاسو کور مو ودان ژوندې وسه
تاسو هم ډیر مننه چې خپل دغه مینوالو ته مونږ واره ولو او خپل مشال ویډیو دغه خبرونه کې مونږ مالمو قرار کړل
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه تغ وګوي تر بلې ونه پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.